افغانستان سن کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په دې خبری مجله کې مو لدی خبره و چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب اتلسمه د نومبر میاشتې نهمه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. د متحده عرب اماراتو ولیعهد افغان ولسمشر ته ژمنه ورکړې چې هیواد به یې په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې په وړاندې یې کړې وه رد کړه. تمدا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. دغه غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د خبرو یوه برخه به په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د پناه ځایونو پر لمنځه وړلو متمرکز وي.
صحبت های وزیر دفاع انعکاس
دفاع وزیر خبری به ده هغو واقعیتونو انعکاس وی چی پسینه کی موجود دی. ده تروریستانو ده مرکزونو لمنځوړل ده زیات سی او پاکستان تر فشار لاندې راوستل سی څو خپل پخوانی ژمنی او شعارونه عملی کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په اړه په تفصیل خبرې وسی. د متحده عرب اماراتو ولیعهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تجمنه ورکړې چې هیواد به یې په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. شیخ محمد بن زید ال نهیان چې د عرب اماراتو د وسلوال پوځ د اعلی سر قمندان مرستیال هم دی، د چهارشنبه په ورځ په ابوظبي کې له افغان ولسمشر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدارنګه اقتصادي همکاریو، توریزم سره د مبارزې، د سولې تامین، د سوداګرۍ د ودې او د ساختماني پروژو په برخه کې د پانګه اچونې په اړه باندې بحث او خبرې وشوې.
د افغان ولسمشر دفتر وایي چې اشرف غني هم له افغانستان سره د متحده عرب اماراتو د تیرو مرستو او همکاریو ستاینه وکړه. اشرف غنی د شیخ زید ال نهیان په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. د کابل جلال آباد لوی لار تیر ماښام د یو ټانکر د سوځېدو له کبله بند سو. د کابل د یو سل یو اسمایي زون د قمندانۍ مرستیال حقنواز حقیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د ګازو ټانکر د چاودنې له کبله وسوه.
مجرد کې چې ټانک کومه ذخیره چې دوی هلته جوړه کړې ده، د تخلیې دپاره یو موټر ګاز راوړی و. مجرد کې چې تخلیه کول پوه شوي دي چې ګاز لیک ده، دغه پایپونه یې لیکي لري، چون جامبیتور هم چالانو بالغې نه اور اخلي او زمونږ اطفایي محل ته رسوي.
دا خیر په خبره په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو پیښې مالی زیانونه اړولی دي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې پر وړاندې یې کړې وه رد کړه. په ناوالنی پورې اړوند د فساد ضد د یوې ټولنې وکیل ایوان ژدانوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د محکمې د پریکړې په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي. الکسی ناوالنی تیره چهارشنبه ویلي وه چې د ولسمشر پوتین او ادارې په وړاندې به یې یو قانوني اقدام وکړي. ناوالنی کرملین تورن کړی چې په 2013 میلادي کال کې د دغه هیواد د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د د کاندیدی د کمپاین پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان اندیشنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې ته نږدې د اوبو زیرمو په شاوخوا کې د جګړو ډیرېدل به د کلورین ګازو د خپرېدو له کبله یو انساني ناورین رامنځته کړي. د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی نیل واکر پرون په اوکراین کې وویل په وروستیو ورځو کې د تماس لیک کې دوړ لوریو ته د اوبو د تصفیه دوی د سکاوي بمباري سوي دي. د تماس لیکه هغه سیمه ده چې د اوکراین د حکومت تر واک لاندې او د بیلتون غشتونکو په واک کې سیمه سره بیلوي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې له دغو دستګاو څخه د کلورین خطرناک ګاز د احتمالي خپرېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. د دغه سازمان په وینا که د 900 کیلوګرامه ګازو یوه زیرمه په نښه سي، په 200 میتری کې به یې خلک اغېزمن سي. اروپایي کمیسیون پرون یوه داسې نوې مقرره وړاندې کړه چې دغه بلاک ته د ورتلونکو ګازو د ټولو نلیکو لپاره یو عام حقوقي صلاحیت رامنځته کوي. دغه مقرره به شي د نورد ستریم 2 پروژې ته زیان ورسوي. نورد ستریم 2 د ګازو 1200 کیلومتره پایپ لاین او هغه پروژه ده چې د روسیې ګاز په مستقیم ډول د بالتیک سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد جرمني ته رسوي. دا پروژه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې وځنډېده چې ځینو هیوادونو انتقاد وکړ چې دا پروژه د روسیې پر ګازو د اروپا اتکا لا ډېروي. دا ازادي راډیو ده. نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده.
که دغه 14,000 په مجموع کې چې د دوی غړي د غړو هیوادو ځواکونه هلته ځي روزنه کوي، دا واکمن د امنیتي ځواکو په روزنه کې اغېزمن وي.
عرب اماراتو له افغانستان سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. د کابل جلال آباد لاره تېره شپه د اور لګېدنې له کبله بنده وه.
فعلاً اور د کنټرول لاندې راغلې ده. ستارې مالی شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه ستارې جامې نه لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان به د ایران پر ضد له ګواښونو څخه لاسته رانه وړي. د ژوند په رنګونو کې له یوه دهقان سره خبرې شوي.
یقیني نو مونږ ته ښه دی، نو تاسو ته ښه نه دی. مونږ ته خپل کسب ښه دی، تاسو ته خپل کسب ښه دی.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ ورځ ټوله افغانستان ته ځانګړې شوې ده او د افغانستان د امنیت په اړه په دې غونډه کې پر دوو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. دا چې دا موضوعات څه دي، له بروکسله احمد شیبر اورباندي راپور لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی په افغانستان ته د نورو پوځیانو د لېږلو مسله هم وڅېړي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لېږلو موضوع د پنځشنبې غونډې د بحث یو اساسي مسله ده. بې ثباته امنیتي حالت دی، خو افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دوی طالبان نه دي پرېښي چې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسی شي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوس لپاره افغانستان ته نور پوځیان استوي او نور ډېر متحدان او شریکان هم د زیاتو ژمنو د سپارلو په تکل کې دي. ناټو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 14,000 ته لوړ کړي. دا ځواکونه به د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت اصلي هدف چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې پیل شو، د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکونه او مرسته کول دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د پلاوی مشي به په دې غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وکړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویلي وو چې ناټو بیا بیا په افغانستان کې د سیاسي اصلاحاتو او د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو مسلې ته اهمیت ورکړی دی او پرته له شکه چې انتخابات په هره ډیموکراتیکه ټولنه کې مهم دي، نو د همدې لپاره به ناټو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې دوی دا توان پیدا کړي چې د انتخاباتو امنیت تأمین کړي. نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې طالبانو او داعش په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. خو د ین ستولتنبرګ پیغام طالبانو ته پرون روښانه و. د وویل چې ناټو به د افغانستان تر څنګ پاتې شي، افغان ځواکونه به د طالبانو او ترهګرو ډلو پر ضد وروزي او په پښو ودروي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
ومردل چې په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران نن د خپلې غونډې په دویم ورځ د افغانستان په باب بحث کوي. خو د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ او حتی د غونډې تر پیلېدو مخکې د افغانستان مسالې ته د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ اشاره درلودې. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیت مسله د پام وړ موضوع وه. احمد شیبر د دې غونډې په اړه په بروکسل کې د پژواک خبري اژانس له خبریال حکیم بشارت سره مرکه کړې ده. لومړی د ناتو د دفاع وزیرانو د رواني غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه باندې چې د هغوی تجهیز او اکمال او سمبالښت ده، په دې اړه باندې تر اوسه خبرې شوې دي. او بل دا چې ناټو اعلان وکړ چې افغانستان ته به 3000 نور تازه دمه ځواکونه ولېږي چې د هغو رول به د امنیتي ځواکونو تجهیز او سمبالښت یا روزنه وي. دا یو نوې ژمنه ده د ناټو لخوانه.
او بخښي بشاره صاحب، دغه ژمنه څومره ګټوره ده ستاسو په باور؟
اتمن به تر یو حده پورې ګټوره وي، خو دا به وخت ثابته کړي چې لکه مخکې چې دوی دغه کوم 10000 کسان وو چې هغه ګټور ثابت شوي دي که نه دي شوي، دا به بیا وروسته معلومات وسي.
که چېرته دا تاسو وایاسئ چې هغه 10000 ګټور ثابت شوي دي که نه دي، د هغوی خو د ماموریت وخت تیر شوی دی. که چېرته په همغه حساب تاسو دا مقایسه کړئ، دغه نویو پوځیانو ته په څه سترګه ګورئ؟
که دغه 14000 په مجموع کې چې دوی غړي د غړو هوادو ځواکونه هلته ځي روزنه کوي، دا به اتمن د امنیتي ځواکو په روزنه کې اغېزمن وي.
دا خو به وي د امنیتي ځواکونو په روزنه کې، البته لکه څرنګه چې ژمنه کوي. خو دوی وایي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه به دوی روزي. ځانګړي ځواکونه چې راپورونو ته ګورو په افغانستان کې معاصر تمام شوي دي. څه فکر کوي که چېرته دغه ټکي ته پام وکړي، بیا به دا ګټور نه وي؟
امنیتي کسان په دې برخه کې پوهیږي نسبت مونږ ته. خو د افغانستان د حکومت لپاره دا یو ښه خبر ده چې ناټو د خپل ژمنه وکړه، بلکې دا اعلان کړل چې 3000 نور سرتیري به زیاتی او هیله مندي هلته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ناټو په اوسنۍ غونډه کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوه. مثلا د غونډې په لومړۍ ورځ باندې د ناټو عمومي منشي بیا بیا د افغانستان موضوع یاد کړه او ویل چې تر هغو به په افغانستان کې پاتې شو تر څو چې طالبان دې ته وادار نه کړي چې دوی یا د سولې له بهیر سره یو ځای نشي او یا هم هغه سیمې چې دوی نیولې دي هغه له لاسه ورنه کړي. څه فکر کوي چې دغه ژمنې هم ډېرې قوي نه دي؟
تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړي ناټو سرمنشي او دلته د ناټو اړوند هیوادونو غړو چې په ناسته کې کومې خبرې کړي دي، له یوې خوا نه دوی وایي چې موږ هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت پر غاړه لرو، له بلې طرف نه وایي چې دلته به وسلوال مخالفین ماتېږي او هغوی بې له سولې نه بله لار نه لري. تر څنګ دا خبره هم کوي چې په جګړې باندې نه سي بریالی کېدای. یعنی هدف دوی دا ده چې په افغانستان کې به له یوې خوا نه د امنیتي ځواکونو روزنه مخته وړي، تر څنګ به د سولې د پروسې دوی ورته اشاره وکړله، دا هم ملاتړ او حمایت کوي. دا تر اوسه پورې تر یو حده پورې زه فکر کوم دا ژمنې دي، خبرې دي، دا چې عملي اغېز به څومره وي دا به بیا وروسته په ډاګه شي.
په بروکسل کې د پژواک خبري اژانس خبریال حکیم الله بشارت وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبرې کولې. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او د افغانستان مسله د اجنډا په سر کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ابو ظبي له کابل سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د عملی همکاریو ژمنه وکړه. دا او هم په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه د متحده عرب اماراتو له ولیعهد سره د افغان ولسمشر د کتنې پر مهال سوې ده. ولسمشر غنی پرون د یو هیئت په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د لیدو پر مهال پر بیلابیلو امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شیخ محمد بن زاید ال نهیان چې د عربي متحده اماراتو د وسلوال پوځ د اعلی سرقومندان مرستیال هم دی، په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات راوړلو په برخه کې د نړیوالو هڅې ستایلي او افغان ولسمشر ته یې په دې برخه کې د خپلې عملي همکارۍ ژمنه ورکړې ده. پر دې سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري، د سوداګرۍ وده، د کور جوړونې په برخه کې پانګونه او داسې نور هغه څه دي چې دواړو مشرانو خبرې ورباندې کړې دي. دي د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان نجيب آزاد په ډیر آزادۍ رډو ته ویل چې د ځینو اقتصادي پروژو د عملي کولو په هدف به د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي. شغلی آزاد د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل خو د پروژو په اړه وایي
هغه ساختماني پروژې چې متحده اماراتو د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې د ډیپلوماتیک پلاوی چې کابل ته سفر کړی و دوی د افغان حکومت سره دا ژمنه کړې وه چې د افغان بېځایه سو یا بې وزلو افغانانو لپاره همدارنګه د مهاجرینو لپاره به دوی کورونه جوړوي. په دې اړه باندې به هم عملي ګامونه پورته شي. د دې سفر وروسته چې د متحده اماراتو لوړ پوړی هیات افغانستان ته سفر وکړي.
د افغانستان ولسمشر د عربي متحده اماراتو د ولیعهد په بلنه د چهارشنبې په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ابوظبي ته ولاړ. تر دې څو میاشتې وړاندې د ابوظبي پراختیایي بنسټ راپور ورکړی و چې له افغانستان سره د دغه بنسټ د وړیا مرستو او پورونو رقم 1.2 میلیارد درهم دی چې څه باندې 325 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د افغانستان حکومت ویلي و چې دغه پیسې به د کور جوړونې، کرنې، ترانسپورت، عامې روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې مصرفېږي. دا بنسټ او افغان حکومت د 1998 میلادي کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزو او اقتصادي ودې کې مرسته کړې ده. متحده عربی اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایی ډګر او سړکونو د جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ته ومنله چې هغه ژمنې چې حکومت خلکو ته ورکړې وې نه دي عملي سوي. عبدالله عبدالله د اوسنی حالت او په خاصه توګه د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ډیرو کارونو غوښتنه وکړه. حدیث پردیس له کابل.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله که څه هم په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له لاسته راوړنو څخه وایي خو دا هم وایي چې هغه څه چې د خلکو حق او وعده یې ورسره شوي وه نه دي ترلاسه شوي. ښاغلي عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ یې د یوه څېړنیز مرکز له لورې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل په سیاسي چارو کې د ښځو ونډه د هغو ستونزو تر سیوري لاندې راغلې چې حکومت ورسره مخامخ دی.
همه مسؤلیت داریم به خاطر تغییر وضعیت موجود.
دی وایي موږ ټول د وضعیت د بدلون او د افغانستان د باثبات راتلونکي لپاره ګډ مسولیت لرو او دا له موږ څخه ژمنتیا غواړي. په حکومت کې باید دا جرأت ولرو چې په دې اعتراف وکړو هغه څه چې د خلکو حق وو هغې ته نه یو رسېدلي او هغه څه چې موږ یې ژمنه کړې وه نه دي عملي شوي.
درې راستا و درې زمینه ما به اون نرسید یا آنچه را که وعده سپرده بودیم او تحقق پیدا نکرده.
د حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د حکومت د ژمنو د عملي کولو په ځانګړي ډول د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کوي چې له دې څخه وړاندې د ښځو شبکې او د ښځو یو شمیر فعالینو له دوی سره د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه انتقادونه کړي دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څېړنې د مرکز رئیس زرقا یفتلی په حکومتي ادارو او په ځانګړي ډول د سولې پالي شورا کې د ښځو حضور سمبولیک ګڼي.
انچنانه کې حکومت وحدت ملي تعهد کرده بود در قسمت
نوموړي وایي د ښځو د حقونو او سیاسي مشارکت په برخه کې کومې ژمنې چې د ملي والی حکومت کړي وي نن ګورو چې د ښځو ګډون کم شوی. اوس ډېرې مېرمنې او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کوم بنسټونه چې کار کوي له دې اړخه اندېښنه لري. په ملي شورا کې د ښځو 20 سلنه حضور، په وزارتونو کې د 9 ښځینه مرستیالانو ګمارل، د سولې پالي شورا کې د 12 تنو ښځو موجودیت او د غراز د 4 تنو ښځو ګمارل د سفیرانو په توګه د حکومت د ژمنو یو برخه ده چې عملي کړي دي.
د کابل جلال آباد لوی لار د وی اور لګیدنې له کابل د ټرافیکو پر مخ وتړل سو. د کابل د یو سل یو اسمایي زندو قمندانی مرستیال حق نواز حقیر له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل چې دا اور لګیدنه د ګازو ټانکر له چاودېدو وروسته وسوه. له ښاغلي حقیر سره پرې به ظاهر مرکه کړي. په سر کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
تقریبا تقریبا یو یا یو نیم کیلومتر مخته جلال آباد په داخل د تنګي کې موقعیت لري. دې اور اخیستی ده. موږ په اسادي وخت دې ته اطفایي ور ولېږلې. تقریبا واټاره دې اطفایي محل ته ولاړلې. فعلاً اور د کنټرول لاندې راغلې ده. خساري مالي شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه خساري جانی نه لرو.
بله، که د دې پیښې د دلیل په اړه راته وایي چې اصلي دلیل یې څه دی؟ پیښه څنګه رامنځته شوه؟
مجرده که چه تانک کمت زخیره چه دوی هم تا جوره کرده تخلیه دی پاره یا موتر جازی را وره و مجرده که چه تخلیه کولی پویشوی دی چه گاز لیک ده دغا پیپونه لیکی لری چون جانبیتور هم چالانو بالدینه او راخلی او زمونگا اطفایی محل پرست
بله تاسو ویلی چې علی توان په دې پېښه کې اوشته دی یعنی دقیقا ویلی سي چې څومره توان رسیدلی دی
دقیق نه یم ولی تاسو پوهیږئ چې هلته یو ټانک او په دې کې طبیعي ده چې ګاز موجود و حتمي ده چې مالي خساره بار راځي
د کابل د یو سل یو آسمایي زون د قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار وله ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس به سفی ګل استانګزی راتووي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې تبصرې او مقالې خپرې کړې دي
لویدیزو مطبوعاتو او د خبریالانو مدافع ټولنو په شمشاد تلویزیون باندې د ورمې ورځې برید او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پښتننګونو تبصرې کړې دي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکزی په امریکا کې دی په یو بیان کې په شمشاد تلویزیون باندې د سه شنبې ورځې حمله په کلکو ټکو غندلې ده د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر ویلي په شمشاد باندې حمله یوازې په یو تلویزیون حمله نه بلکې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ برید ده په بیان کې د سټیفن په ولا ویل شوې چې افغان حکومت باید هر هغه څه چې پتوان کوي د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو د خوندیتوب لپاره وکاروي بی پولی خبريالانو هم په خپل ویب پاڼه کې په شمشاد ټلویزیون حمله غندلې او د زیانمنو شوی خلکو له کورنۍ سره خواخوږي کړې ده د بی پولی خبريالانو په راپور کې د افغانستان او ایران لپاره د دې سازمان د مسؤل رضا موینی په حواله راغلی چې افغان امنیتي ځواکونه رسنیو او خبريالانو ته د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري د بی پولی خبريالانو په راپور کې راغلی افغانستان د 180 هیوادونو ترمنځ د خبريالانو د خوندیتوب له پلوه په 130 مقام کې ځای لري د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې هم په شمشاد تلویزیون برید یو ویرونکی جنایت بلل شوی چې د مشروع کار په وخت خبريالان هدف ګرځول شوی د یاد سازمان په خبره د سې شنبې ورځې حمله دا په ډاګه کړ چې کابل لا هم په افغانستان کې یو له خطرناکو سیمو ده د بخښنې نړیوال سازمان اروپایي هیوادونو ته هم پیغام ورکړی چې له خپل هیوادونو د افغان کډوالو په استلو سره هغوی له خطر سره مخ کوي وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي په 2014 کال کې افغان رسنیو 14 کارکونکو له لاسه ورکړل لستنې وسلوالو طالبانو وژلي د سې شنبې پر ورځ په حمله کې چې د شمشاد په ټلویزیون د دریو وسلوالو لخوا وشوه دغه ټلویزیون یو ساتونکو یو وژل شو او څه باندې 40 کارکونکو ټپیان شول داعش ډلې د دې حمله مسؤلیت په غاړه واخیست
او اوریدونکو تاسو موږ د ازادي رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادي رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادي رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
او اشاره ورکړی و هغه ویلی و چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دغه تړون ادامه ورکوي او هڅه به کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر 1400 ته زیات کړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په برکتل کې دی او په دې اړه شیبه په شیبه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. بل لاپور مو دا و چې ابوظبي له افغانستان سره د سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې د عملي همکاریو ژمنه کړې ده. دا او هم په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاری ژمنه د عربي اماراتو له ولیعهد سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کتنې پر مهال سوي ده. ولسمشر غنی د چهارشنبه په ورځ د یوه هیات په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د همکاریو پر څرنګوالي خبرې کوي. په دې خبري مجله کې مو دا هم واورېدل چې د کابل جلال آباد لویه لاره د یوې ټرافیکي ستونزې له کبله تړل سوې ده. دا ستونزه دا وه چې تېره شپه به یوه ټانکر اور اخیستی دی او د اور لګېدنې په نتیجه کې چاودنه سوې ده چې لاره یې د ټرافیکو پر مخ تړلې وه. امنیتي چارواکو ویلي وه چې هڅه کوي دغه ستونزه په څو ساعتونو کې حل کړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. سهارنۍ خبري مجله ده. د تخنیکي ستونزې له کبله نور راپورونه وروسته خپروو. تمه ده د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته کړې ده. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه تفصیلي خبرې وسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روان کال د اګست پر 22مه د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپل استراتیژي د ایران پر مهال ویلي و چې نور به د پاکستان په وړاندې چوپ پاتې نه سي. ولسمشر ټرمپ ویلي و چې له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره لا هم دغه هیواد د تروریستانو لپاره یو پناه ځای دی. د کابل جلال آباد لویه لاره تیر ماښام د څو ساعتونو لپاره د یوه ټانکر د سوځېدو له کبله بنده سوې وه. په خبرونو کې مو په نړیوالو خبرونو کې یو خبر دا و چې په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی داوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې په وړاندې کړې وه رد کړه. په ناوالنی پورې اړوند د فساد ضد یوې ټولنې وکیل ایوان ژدانوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د محکمې د فیصلې په اړه به دوی د استیناف غوښتنه وکړي. الکسی ناوالنی د نومبر پر لومړۍ نیټه ویلي وه چې د ولسمشر پوتین او ادارې په وړاندې به یې یو قانوني اقدام وکړي. ناوالنی کرملین تورن کړی و چې په 2013 میلادي کال کې د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ده د کاندیداتورۍ مخه نیسي. په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله